ماخام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورې ته وسپارل شول چې بېګا په یو وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مورارګان دي موږ چا سره نه بدي لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګلوړون هنر قربان کړم
ګلی شان به دې څرګند شي هو
په نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر وایي د دولت د سقوط نظر ناسم دی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبرې وکړې او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور دی وې هڅې هدف وو بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دوی د دولت د سقوط اوازې ناسمې دي ښاغلي غنی نن د نظامی ګنجوي نړیوال مرکز په ناسته کې وویل چې ځواکونه یې هر ورځ ډېر تر څلوېښتو پورې عملیات مخته وړي او تر ډېره په خپلواکه توګه ده وویل تر هغو چې ځواکونه وي هیڅوک نشي کولی د افغانستان دولت راوپرځوي بلورت افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت ډیموکراسۍ جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاصې دي ښاغلي غنی د نن سهار شپږ نیمو بجو په غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور دیني توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې د غډاله له دی وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي ښاغلي قریشي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل هیله من دی چې په استانبول کنفرانس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو کوربتوب وکړي د قریشي په خبره دی او ښاغلی اتمر بل استانبول کنفرانس وروسته په پاکستان کې له همدې کنفرانس وروسته لارو چارو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی د استانبول کنفرانس د همدې اپریل میاشتې په 24مه پیل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست یې بشپړ کړی خو طالبانو لا په زغرته کنفرانس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاري اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبه ورځې څخه شروع کړی دی او تر هغې پورې به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به یې بیا په زنځیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او ګڼو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړې چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې طرحې هدف و لوکاشینکا پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډېر جزئیات ورنه کړل خو یې ویل دای او ماشومان د دې ترور هدف وو امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دی ویلي د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د یوې آنلاین غونډې پر مهال چې د دغه هیواد له کارپوهانو او د قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحې یادونه کړې ده د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروستیو ورځو کې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعا وکړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. د نړۍ په کچه د هغو کسانو شمیر له 3 میلیونه واوښت چې د کرونا له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په برازیل، هند او فرانسې کې د کرونا څپه ګړندۍ ده او مسؤلین یې د کابو کولو هڅه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تېره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ د نړۍ په کچه 2000 کسان په کرونا مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا داسې وضعیت نه دی چې د وبا له پیل 14 میاشتې وروسته یې دوی وړاندوینه کړې وه. په اکثرو هیوادونو کې لا هم د ویروس د مخنیوي محدودیتونه پر خپل ځای دي. او چک جمهوریت له خپلې خاورې د 13 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زیلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په یوې چاودنه کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پرا کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووځي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. زه صفی الله ستانکزی مو بیا هم خراغ لاست ویم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مخته وړي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی او هغوی چې د جمهوریت صف کې نه درېږي نو په دولت کې ځای نه لري. ښاغلی غنی نن سهار په ار کې یوې غونډې ته په وینا پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. ښاغلی غنی د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله او زیاته کړه که طالبان د ملي حاکمیت او جمهوریت په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غیږ ورته پرانیستې خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې پلمه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جمهور رئیس غنی وایي له دې وروسته هغوی ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په قطار کې نه درېږي. ښاغلی غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 تنو منصوبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن قطارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غږ کړی چې له افغانستان سره له دښمنۍ او دوستۍ یو وټاکي. خو دا خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناارامۍ په دوام به پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د روانې جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی. وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غیږ ورته پرانیستي. خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې یو پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بللی. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچال
معاصر تاریخ کې په لومړی ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له 2 کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز پلان برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوحه کې د تیرو 2 اونیو راهیسې د افغان مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی خو مذاکراتو ته نه حاضری.
په صورت عملی فعلا
په عملی ډول خبرې نه دی روانې. کېدای شي له سره پیل شي ولی اوس مهال له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې.
طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي. ښکارا دې ډلې په افغانستان کې لمی تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړې په ځواب کې دوحه کې د سولې خبرې درولې او د استانبول غونډې هم تحریم کړې. د دې ډلې ویاندویانو نن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه په خپله پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شورا د نن یو سرچینه وایي په کانفرانس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوي او ژر به یې نومونه اعلان شي. د ملي مصالحه علي شورا ویان فریدون خوزونه هم ازادي رډيو ته وویل د استانبول د غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوی او ژر به د ملي مصالحه علي شورا د رهبرۍ غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلي قریشي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول له غونډې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ور بشو جلال آباد ته تیر شپه نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه پیښه د ماخوستن د لمانځه په مهال په جومات کې رامنځته شوې کومه چې چارواکي لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزه بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبرې کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اسدالله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراچ علي خان سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي تیره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلومو وسلوالو د دوی پر جومات برید وکړ او د ده پنځه ورونه او درې وریرونه یې ور ووژل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسدالله وایي ورونه یې له د کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران وو چې له پنځه دېرشو تر پنځه څلوېښت کال عمرونه یې وو او ودونه یې کړي وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قرآن کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جومات جوړ کړی، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسدالله وایي دوی له هیچا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې د غبرید د چا له لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسدالله دی، عبدالله زوی یم. شهیدان مورونه دي، پنځه مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدیل لرو، نه چا سره څه مشکل لرو. ټول د لاین ډرایوران، ټول کاروباري هلکانو او سبای وختي تلو او ماښام راتلو، چا سره مشکل نه لرو او په چا ادام نه لرو. خدای باندې مسپارلای اورونه
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیره شپه پرې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شوو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم و، کوم چې له روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې وو. د قاری شاه سعید په وینا د ماخوستن د لمانځه په وروستي رکات کې وو چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان راپوه شول نو شاته اته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوې ودرېدو اته بجې ټایم کې مونږ تراوه ته ودرېدو، تقریبا شل رګاته تراوی مونږ پوره کړ. وی تر واجب ته چې ودرېدو دوه رګاته تراوه چې وشو، آخري رګات کې صورت په ختمېدو چې ناسابي ضربه وشو مونږ باندې. ضربه چې وشو نور مونږ نه د شاته کسان واوز واورېده، نه د لټ آواز، نور په ځان باندې مونږ پوه شوی نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغوم او شاته مې وکتل چې شهیدان پراته دي، دو کسان زخمیان دي، درې کسان، دو کسان نورم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم نه غي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یو لس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه یې پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاالحق مرخیل ویلي وو چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د عاملینو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړني معلومات موږ ښیي چې دا پیښه د کورنۍ د خپلمنځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون مقولو ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي که د پیښې اصلي عاملان ونیول شي او د قانون منګولو ته ونه سپارل شي نو په خبره یې چې دغه لړۍ به نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا چې ولې په یوه وخت د یوې کورنۍ اته غړي بېله دی چې له چا سره کومه ستونزه ولري وژل کېږي او عاملان یې هم په تیښته بریالي کېږي، هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ناځوابه پاتې ده، کومه چې وخت به یې په خپله ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه پسری اجازه نو ورکې چې دوی لښ تذکره وښي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو. شفیق مرید وایي چې که له دې وپوښتل شي چې سوله غواړي که هنر یا د هنر ادامه، دی به د سولې لپاره چمتو وي چې له خپل هنره تیر شي. له ښاغلي مرید سره په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکې ته پام وکړئ. هغه د ترکیې د غونډې په اړه هم خپله تمه ښودلې ده.
زه دې نړۍ ته راغلی یم، سترګې مې خلاصې کړي او ځان مې پیژندلی، نو ما په دې هېواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو، د بدبختیو، د ناامنیو، ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هېوادوال، زما په شمول، د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تېرې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هېوادوال دې ته هیله من یو، دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورته اړ دی؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی دی. او که په هېواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولی، او که په هېواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولی شو چې له نورو هېوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډ وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي، او زه به ځان ډېر طالمن وبولم چې زما هېوادوال، دور کورنۍ، ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالۍ قربانه، زما مینې، زما ازانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هېوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هېوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بد سرگنشی ہو، خکل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغان زما مینے زما زان خیستا افغانستان د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا.
له شفیق مرید سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سولې او همدارنګ د ترکیې د کنفرانس په اړه باندې د یو سندرغاړي په توګه باندې خپل توقعات له موږ سره شریک کړل. او اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو وایي نړیواله ټولنه دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانانو سره خپلې مرستې ته دوام ورکړي. دوی وایي که افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري د ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد پر حالاتو ډیر بد اغیز ونه شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو له افغانستانه ټول میشت امریکایي او بهرني ځواکونه ووزیم. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او روڼ اندي وایي که چیرې نړیواله ټولنه دې ته ژمنه وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنیو ځواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزي ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په یوه پټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته له هغه وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نه شي او د ګاونډیو نوم دا تعهد واخیستل سي تر څو په افغانستان کې جګړو ته زمینه برابره نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سرته ورسوي. له هغې پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجه وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو ته ورلغاړ ده چې د خپل موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅې وکړي، او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو ته ورلغاړ ده که هغوی جګړې ته دوام ورکړي نو دا به تاریخ بې پرې ډول ثبت کړي او راتلونکي کې به نور نسلونه په دوی باندې ډېر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپلمنځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدا ده چې د بهرنیانو وتل افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ډېر ستر فرصت دی، له دې نه باید ګټه واخلي او په خپلو کې باید سره کښېني او دا مسله سره حل کړي او راتلونکي کنفرانسونه چې په نړیواله کچه دي په خپلو کې دغه مسلې حل کړي او په خپلو کې سره کښېني. افغانان کولی شي دغه مسله حل کړي ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي، خو موږ باید خپلو منځو کې دغه حل کړو.
د پکتیا اوسیدونکی حبیب الله سراب وایي د دوی تمه دا ده چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږ تمه دا ده له افغان حکومت نه چې له امریکا سره په یو داسې هوکړه باندې سلا مشوره وکړي چې دوی که وزي هم افغان ځواکونه باید حمایه کړي، دوامداره حمایه کړي او داسې نه چې د تیر په څیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي. نو یو تضمین باید ترې واخیستل سي او له هغوی وروسته باید دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او په ټوله کې یو شمیر افغانان داسې مهال د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوي پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په کابل کې د فرانسویانو اف ایم آی سی په روغتون کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له یو بله جلا شول. دغه عملیاتو شپږ ساعته دوام وکړ. متخصص ډاکتران وایي د دواړو ماشومانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې چې د ماشوم په غږ پیلېږي.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ایم آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګونو ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو د تروسه نمونه نه دی غوره شوی، خو معالج ډاکټران دغه دوه نجونی ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لسکسیز ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته دوام کړی. خغلی رحیمین ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 25% وي، خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شولې خوري. دغه دواړه نوې زیږیدلې ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې له یو بل سره نښتې وي او زړه او ځیګر هم یو ځای و چې په عملیاتو کې بیل شوې دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نښلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده، خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې داخلي بلل کیږي.
د دغو ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټرانو ورته ویلي و چې د لوڼو ژوند په خطر کې دی. د یادو ماشومانو پلار ګلبودین نن ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته ورسیده.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان او عملیات په بریا پای ته ورسېدل او ار نه سوچې له هیواد بهر لارسو دا د نیک مرغۍ ځای دی چې د ننه په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول خبرګونو زیږیدنې کره شمیرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1996 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډیری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نړۍ کې د کرونا وایروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه تا نه واوښت. بلخوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 پر ضد د واکسینو کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ شوی. د برازیل، هندوستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کرونا د وبا وروستۍ څپې ډیر ځپلي، هڅه کیږي چې په خپلو وګړو کې د دې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. په دې اړه اجمل اند ریپورټ جوړ کړی چې د تاسو توجه ورته راړو.
تیرونی په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووید 19 ناروغۍ سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووید 19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتیږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې ښایي دا وبا لا هم نړۍ کې په ورو کېدو نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووید 19 برخې یوې مشي ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کرونا وبا د پیل 14 میاشتې وروسته هم پکې ووسو. په برازیل کې دا مهال د کرونا له کبله په ورځني ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخه د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کرونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس د شپې هم خلک کار کوي. د کرونا د زورورې څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوي دي. خو په تیرو 1.5 ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 80% ته لږ تر لږه د کووید 19 واکسینو یو ستن ورکړي. دې هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځني توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس پکې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو په رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تېره اونۍ په هرو 40 ساعتونو کې 130,000 نوې پیښې ثبت دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوي ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووید 19 په جدي او شدیدې بڼې اخته کیږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایروس د خطرناک او ژر خپرېدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شوه له څپې سره مخ دي او په دې لویه وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښت دی. راپورونه وایي چې دا مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل سار په خونو کې نږدې 6000 په کووید 19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پیل راهیسې نه و تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوي. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډېدې خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرے نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
سنگړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی اسد الله لودین لاند خبرونه وایي
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د دوی د دولت د سقوط اوازې ناسمې دي خاغلی غنی د نظامی گنجوی نړیوال مرکز په ناسته کې وویل چې ځواکونه یې هر ورځ ډیر ستر څلوېخت پورې عملیات مختوړي او تر ډیره په خپلواک توګه د وویل تر هغه چې ځواکونه وي هیڅوک نشي کولای د افغانستان دولت راوپرځوي بلورت افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت دیموکراسۍ جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاصې دي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ل خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاري اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 50 شرکتونو پورې منحصر کړي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړې چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې طرحې هدف و او چک جمهوریت له خپل خاورې د اتلسو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په یوې 14 کې په لاس درلودو تورن کړل
ازادي رادیو نمولاند خبرونه واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ په څونو رشيبو کې به 2:19 پروګرامونه انصاف فلټکی او رکوشو ځانو خبرونه درته خبره شي خو تر هغه مخکې اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبرولو ته چمتو دي
د اس اسغلاونی فدراسیون د لوري په لومړي ځل نن په کابل کې د اسغلاونی د زده کړې د ورځنی کورس پیل شو د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری وای په دغه کورس کې د ولایتونو د ډېر وشتو فدراسیونونو استادو برخه اخیسته نوموړي ذاتوي چې په دغه کورس کې به ګډونوالو ته د مرتضی هاشمی او عتیق الله احمدی لخوا د اسغلاونی د سر عملی او علمي چارې وروښودل سي د یادولو ده چې راتلونکې یوه میاشت کې به د اسغلاونی فدراسیون له لوري سیالۍ هم ترسره سي معلول افغان لامبو وهونکي عباس کریمی د لامبو ورلد سرویس نړیوالو په 50 متره سیالیو کې له نقرې وروسته د زیړو بل میډال هم خپل کړ د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د څانګې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ ښاغلي کریمی په څلورو یعنی سل متره 200 متره 50 متره او فری سټایل لامبو سیالیو کې په نړیوال سټنډر برابر تر ټولو لوړو نمرو په ګټلو سره د سپینو زرو یو میډال خپل کړی وو د لامبو دغه نړیوال سیالۍ د امریکا په تگزاس ایالت کې جوړې شوې وې چې د شلو هیوادونو 1400 معلولو لامبو وهونکو پکې ګډون کړی وو او د هند د کرکټ د کنټرول اداره وایي د پاکستان کرکټ لوبغاړي د نړیوال شل اوري جام په سیالیو کې د ګډون لپاره کولای سي د هند ویزه ترلاسه او هغه هیواد ته سفر وکړي دغه ادارې ویلي دي چې د پاکستاني لوبغاړو ترڅنګ د دوی مشران او دغه شان د لوبو تشویقونکي هم کولای سي چې له خپلې لوبډلې سره هند ته ولاړ سي ټاکل شوی ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته په هند کې نړیوال شل اوري جام سیالۍ وسي چې د پاکستان سربیره به د ډیرو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون وکړي
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما د یت سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضر وي حاضر شي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باورئ چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتي پولیسو دوه کسانو ولی محمد او انعام ګل ازادي راډیو ته ویلي چې څلور میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. لومړی به د نازیانو د ولسوالۍ نه ولی محمد په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ولی محمد ما د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده.
څه مشکل دی؟ څه
مشکل هم دا دی چې د زموږ د نازیانو ولسوالۍ محلي پولیسو او زموږ په تقویتي پولیسو باندې تبادله شوې. موږ دا څلور میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي اخیستي. مال چې موږ معلومات وکړو خپلو ټولو خلکو سره هم دا خبره شریکه کړه چې زموږ دا ماشونه خو لا تر اوسه پورې هېڅ پاتې نه لګېدلې. روژه راغله، اختر راغی، زموږ ماشومان هېڅ نه لري. مونږ دې په هغه کې وو چې دوه تاره لګېو دا د فامیلي دغه وه چې دا د فامیل لپاره زموږ دا ماشونه دي. مونږ خپله که هر رقم شو سنګرو کې شپې سبا کولی شو پراته یو د خلکو خدمت دپاره، د وطن خدمت دپاره. خو نه دغه کومه تنخواه پخپله چې مونږ کړو دا د زموږ خپل فامیل دپاره چې دغه فامیل هم ورته ضرورت لري او په غیر د دې مونږ مشکلات نه حل کوي.
څومره وخت کېږي چې د محلي پولیسو نه رسمي پولیس شوی؟
زمونږ د جدي اول نه تر اوسه پورې مونږ په تقویتي پولیسو باندې تبادله شوي وو. جدي په اول باندې
د دې نه مخکې د معاش اخیستو چې محلي پولیس وي؟
واو، محلي پولیس چې هغه نه مخکې معاش اخیسته. محلي پولیسو معاش هم روغ اخیسته. واو، معاش هم تقریبا مونږ یو 50 کسان مونږ معاش نه لرو.
نو دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دی؟
قومندان سره شریک کړی. قومندان صاحب راته یي چې دا بر د امریکایانو کار دی، د سیستم هغه دی. لاړو سیستم کې مونږ ځان داخل کړ. خو سیستم هم راته یي چې دې میاشتې والله کېږي، دې میاشتې والله کېږي. مونږ ته هېڅ درک نه لګېږي. تل یو مالي صاحب نه هم پخپله کړې، بل نه هم کړې، بل نه. اوس مونږ هېڅ معلومات نه کېږي. مال زه معلومات وکړو چې دا څنګه چلدی. زمونږ ماشونه نه لرو.
مشکلات هم څومره دي چې دا ماش نه دی اخیسته؟
مشکلات هم چې رښتیا خبرې ډېر زیاتې. یو میاشت سړی تېره کړه، دوه میاشتې شي، درې میاشتې شي، د ان تر څلورو میاشتو پورې ورسېده. مونږ دلته دوکاندارانو ډېر زیات دکه یو دوکانو کې سوداګانې کړي دي. دوکانو سوداګانې چې مونږ له د معاش په بدل کښې را کوي چې معاش واله شي، مونږ نه پیسې غواړي. نو تر اوسه پورې تقریبا مونږ دغه څلور میاشتې وشو چې مونږ معاشونه نه لرو. دوکانو طرف هم ډېر زیات قرضداره شوي وو، هغو نه هم ډېر زیات آزاد یو. نور هم څه نه لرو. رمضان میاشت هم راغله، روژه ده.
ستا مشکل به ورسوو.
اوس صحیح شوه، ډېره مننه. الله هم ژوندي لره، خوشحاله اوس.
اوس به د همدغې سیمې د تقویتي پولیسو د قطعې د یوه کس انعام ګل خبرې واورئ چې دې څه ستونزې لري.
مشکل دا ده چې څلور میاشتې وشو تنخواګانې نه واله کېږي.
رسمي پولیس یې که محلي پولیسو کې؟
محلي پولیسو بیا دغه تقویتي پولیسو په نامه باندې واړولو کارډنن ویله.
څو میاشتې کېږي چې د محلي پولیسو نه یې اساسي پولیسو ته راواړولی؟
څلور میاشتې شي اندازه باندې.
معاش نه دی درکړی په دې څلور میاشتو کې؟
نه ورځانه.
دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دسې مقاماتو ته ورغلي یاستئ؟
مونږ جلال آباد له تللي وو، تر د اپ سیسټم غله ورغلي وو او خپل قومندان د امنیې د نازیان ولسوالۍ نه هغو ته مونږ یې دي، متمدانو ته مې دي دي او تر کوم زرپرتان دي هغو ته مونږ خپله وینا کړې ول چې زموږ کار نه ده.
څه یې ویلې؟
هغو داسې ده چې نه واله کېږي. مونږ خو راپورونه ورکړي تاسو ته بنې که نو.
نو اوس هم وظیفه کې یې؟
وا اوس وظیفه کې یم. وظیفه کې یم دغه اورې.
هو اورم اورم.
اوس په وظیفه کې برحاله پورتو کې پراته یو کنه.
ښه، مخکې چې محلي پولیس وي، څلور میاشتې مخکې چې ته محلي پولیس وي، هغې وخت کې د معاش اخیستو؟
هغې نه مخکې د درې تنخواګانې اډب کښې د درې تنخواګانې را کړې. جلال آباد ته لاړم، پورمې هم را ډکې کړې، اسنادونه را کړي وو. یولس وایه کښې وي. زه خو خپله باندې سواد نه لرم وروره. کوم کار جلال آباد قومندانۍ ته وکړ، جلدي جذب نه لاړو. ګینې بیا راغلو، بیا لاړو راړو. چېرته کومه شوبه وه هغې باندې مه ګرځولې. هغې ټول امضا کړې، ټاپې را کړې، مقصود جلدي جذب کښې نه کړ. نا خپلې وظیفې ته لاړ شئ. تاسو کوم مشکل نه شته، بهرحال عسکر یاست. بېرته خپلې وظیفو له لاړ شئ. مونږ هر یو عسکر چې دی مکتوبونه یې را وړي دي قومندانۍ ته، خپلې نازیانو ولسوالۍ ته. ولسوالۍ نه چې را وړو مونږ مکتوبونه را کړو، پوښتنه وکړو. سلاګانې مه غیره تر سلاګانې نه دي بدلې شوي. موږ خو داسې نه یو امیر ته دغسې کار درته چې پوه شوې.
د کورنیو چارو وزارت خو مخکې له دې ویلي وو چې هغه یو سیستم روان کړی د بایومیټریک سیستم چې دا ختم شي معاش به ورکول کېږي. ستاسې دا سیستم شروع شوی؟ مشکل مشکلات به ورسو. تغستون زمو د ننګرهار ولایت د امنیه قماندان لوایاند خاغلی فرید خان سره شریک کړه. د نازیانو د ولسوالۍ نه تقریبا د سلویختو پولیسو په نمائندګۍ یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دوی معاش نه دی اخیستی. د دې معاش د ورکولو دپاره څه تدابیر شته؟ فرید خان که دا مخ دی یا طرف تا لگواره و یوازم جار شو
دغه ماشین سوی دغه د ټریک مو ور کړی هغه خوب شي مشکل لري ارم سکي لري نو هغه لري هغه ماشین هغه چې بایومټریک یو شي ماشین ور کړی
نو دا د بایومټریک پروسه به کله ختميږي؟
نو شروع د جریان لري نمبر په نمبر راغواړي هر ولسوالۍ نه راځي بایومټریک کوي.
یعنی تاسو دې ته اطمینان ورکوئ چې د بایومټریک خلاص شي نو ماشینه به اجرا شي؟ ها په دې کې نه کېږي لږه عجله وشي ځکه چې روژه راغله او بیا ورپسې اختر راځي د دوی مشکلات به زیات وي پیسو ته به ضرورت لري لږه عجله نه کېږي په دې کې؟
دا سیستم خو د مرکز نه کېږي.
یعنی تاسو تعقیبوئ؟
تعقیبو سره شریک کړي دي. دا خو زمینت خراب دي څنګه به جوړ کړي؟
دا د تشویش نه کوي دغه پولیس ماشي حتما رسیږي
البسا ډوډۍ
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتي پولیسو له قطعې نه ولی محمد او انعام ګل چې دواړه پولیسان دي ازادي راډیو ته وویل چې څلور میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي اخیستې. او د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ ویان خاغلی فرید خان وویل چې په ټول افغانستان کې د تقویتي پولیسو د بایومیټریک سلسله روانه ده. د نازیانو د ولسوالۍ د تقویتي پولیسو د بایومیټریک سلسله هم شروع شوې او ډیر ژر به بشپړ شي. خاغلی فرید خان وویل د دغه پروسې له ختمېدو سره به دغه پولیسو ته تنخواګانې ورکړل شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو د خبرونې ګرانو بنوالو ته سلامونه او شهلي وړاندې کوم او ستاسو د بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې ولنډه یادونه کوم چې ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې پریږدئ موږ یې هرو مرو خپرو، خو کله کله ځینې پیغامونه تخنیکي ستونزې لري، مثلا دا چې ستاسو د غږ کیفیت ډېر ضعیف وي او یا هم دا چې ستاسو پیغام بشپړ نه وي ثبت شوی. نو ځکه موږ نشو کولای چې دغه ډول پیغام خپور کړو، خو له نیکه مرغه د دغه ډول پیغامونو شمیر زیات نه دی. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه موږ ته په صحیح او بشپړ ډول راورسیږي د نن ورځې دغه خپرونه لومړی ستاسو د هغو پیغامونو په خپرولو پیلوو چې د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
ازادي راډیو ټول همکاران اوریدونکو ته سلامونه کوم. فزه محمدی سات افغان یم، د کندهار د ولسوالۍ د جړې ولسوالۍ محمدی سات افغان یم. دلته موږ یو کوچنی تیرا کړی دی د ایرمن دی، نو د نوم نفیس دی کلا دی. نو که چیرې کورنۍ زما غوري، که چیرې قریبان زما غوري، راځي د خپل کوچنی دی بوزي ځکه یوه میاشت فاصله لا دی زموږ سره سره دی. د خپل کور ته ډېر دیغ دی، نو خامخا که چیرې کلیوال خپل کوچنی په تمه دی نو راځي خپل کوچنی دی بوزي. نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي زه به خپل د ټلیفون شمېره هم ورته ووایم: 0 نه اتیا 3 وسوه 2
السلام علیکم ټول اورېدونکو ته ورسېږي. ما یو کوچنی ماشوم پیدا کړی رسول الله ښار کې په هلمند کې. جناغا نومېږي، پلار په جناغا ورته وایي. پلار نوم یې شرالیا کا دی. د اخ نوم یې یکمت نومېږي، د یکمت ورور سردار نومېږي. ما په هلمند شرګا ښار کې پیدا کړی دی. دا لس 12 ورځې کې چې زما سره راسره دی. بس سره رخچینه ده، بور کالي دی او پکوړي چمپالې بپشا دی او ګندې روغ دی، لستوڼی روغ دی. هر سړی وګوره کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي: 0 5 3 5 3 2. بل وار یې شمېره تکراروم: 0 5 3 5 3 2. دغه زما شمېره ده. بس هر ورور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام.
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شمس الله شرافت چپیالم د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې اوسېږم، خو په اصل کښې د ارزګان ولایت یم. دلته په ارزګان ولایت کښې د عبدالغفار په نامه یو نفر موږ پیدا کړی دی. نو دا 4.5 میاشتې کېږي چې زموږ سره اوسېږي. هر څوک د ده په هکله معلومات غواړي. د 19 یا 20 کاله عمر لري. نو زما سره د ټېلیفون په دا شمېرو اړیکه ونیسي: 0 4 3 4 6 4 6 4 10. یو ځل بیا دا شمېره: 0 5 3 4 6 4 10. او روشن شمېره: 0 5 6 9 1 0 5 6 9 1 2 2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دلته په کندهار کې یو دانه کوچنۍ پداګونې ګونې کښې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وي کولی شي موږ ته په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زموږ د ټېلیفون شمېره ده: 0 5 0 5 3 3 5 3 3 5. ټېلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 5 0 5 3 5 3 3 5. دغه زموږ د تلیفون پل امبار دی. د هر مسلمان ورور وي کولی شي موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونیسي. د خدای په امان. وسلام.
سلامونه اونیکي هیلې رنخ تاسو ته. څوک چې اوري زه پرهیز پسرلی یم. یو ماشوم دی دلته داسې د 5 6 کال دی، نو خبرې نه شي کولی. تورې جامې په غاړه دي، شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی. په دې شمېره زنګ وکړي: 0 8 2 2 6 6 9 0. شمېره بیا: 0 8 2 2 6 6 9 0. نو ما سره دی که هر چا وي او د چان نه درکه شوی وي. په دې شمېره زنګ وکړي، زه به ورته ځای وښیم او را دې شوي بودي په مخه مخه.
السلام علیکم. محمد جان مکرم د غزنی ولایت مقر سلم دی. دا د یو ورک ورور چې موږ پیدا کړی دی په موږ سره دی. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کښې موږ کور دی. د ټېلیفون شماره ده: 0 8 4 12 3 5. یو ځل بیا یې وایم:
0 4 12 3 5. پیغام دا چې زموږ په سیمه کښې یو کس داود په نامه تقریبا دغه 3 4 کاله کېږي په همدغه سیمه کښې اوسېږي. په همدې سیمه کښې ګزاره کوي. د داود په نامه دی. په اصل کښې خپل ځان معرفي کوي: د هرات ولایت د شینډل ولسوالۍ او د بېخار د کلي په اصل کښې درې وایي. نو که کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې د داود په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داود پیدا کړي، که دده کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داسې قریبان زما دغه اوري، نو زما د دغه شمېره سره دې اړیکه ونیسي. زما د ټېلیفون شمېره ده: 0 5 0 5 1 4 2 8 1 9. بل شمېره زه ځان کښې کاروم: 0 5 0 5 1 4 2 8 1 9. 0 5 0 1 4 2 8 1 9. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو سادر مننه کو چې دغه زمرج پیغامونه دی نشروی او زمرج د ورکو اجزان په اړه معلومات راکې یا زمرج ملګری چې ورکتوی په غواړ معلومات راکې موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د ازادی رادیو چې دغه اعلانات موږ نشرول نو چې پیدا شوی دی د ازادی رادیو سادر مننه کوم هر ملګری کولای شي چې ازادی رادیو سره خپل پیغام پریږدي نو یو ملګری دې زموږ د پیدا شوی دی ډیر مننه کو زاجی راز ډیر مننه کو د خپل عبد السلام یلم یارم د هلمند ولایت دغه جام خدای پامان
قدر مون اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د جنو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات راکړو او اوس به ستاسو د ورکو سیبیو دوستانو او خپلوانو په حق له را رسیدلي پیغامونه خبر کړو
بله السلام علیکم زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان د ولسوالۍ د چوکاجو د خلکلي څخه زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی د انبیا اکا ملسۍ دی چې مشوره په انبیا اکا دی مینه خان اکا دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی هر مسلمان ورور پځاړونه معلومات لري یا د ژوندي یا د مرګ موږ ته دی د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووایي سپر اویا شپږشته نه اتیا اته سوه درې اتیا او شماره ځل بیا سپر اویا شپږشته نه اتیا اته سوه درې اتیا وسلام د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاجو د کلي
السلام علیکم زما ورور دی نظرکه سوی دی د جمعګل په نامه دی د هلمند ولایت ګرنسر ولسوالۍ د کسابا د کلي څخه نظر اچا په دغه نو باندې څو پیدا کړی ما سره دی په دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره 0015 1000 تمام سلام علیکم
الو السلام علیکم زه محمد داوود لکندار ولایت د دسوالینه پیغام د پټیش دم سمات د زمان د ورځې او شباب د نیکی او انسان الله د نیکی شمام چې د شلو کالو د سنات د شکر کالو د هر څه نور د په هغه باندې معلومات چې په دغه شمارو د ځان راټوي چې تر بیا په لور دې سپوږیس په لور سوا تر پنځوس شماره یې بیا وایم چې تر بیا خدا پامان
السلام علیکم زه احمد الهی مرودم سقاله ولسوالی د کوبل سیمه څخه خدای ته غوښتل چې زما چې موږ د اروپا دوستان د اروپا دوستان وروځي انا له کله مې چې محمد شریف الله شیخان په هم زمان وروت د دې په اړه معلومات چې مې غوښتي د مهدی مشر په دغه مې راړي کول شي صفر و صفر پنځه و ډیر سلور سلور شو اچ صفر و صفر پنځه و ډیر سلور سلور شو اچ
معلومات معلومات لري نمبر دې ماته ځان دې ته پر وته و و لو درې و څه پر یو نمبر دې چې معلومات دې وکړي ما دې دا نمبر ځان راوي
وان دا زادی رادیو کارتون السلام علیکم زاد غنی ده مسینا کا په کیر زوی د چاشمو د روزګان ولایت چاشمو د ولسوالۍ وشدون کیم ما ورځ مخانه می دا کار د ولسم دی چې د کورونا درکه سوې چې ټول ما ته هستار مسلمان ورور ته معلومات کړ د مارک د ژوند مشته دي په دغه شماره زنګ وي سفر و سلوغ اته دوا انده نا اته سلور دریه
او ارڅو شرینه چې غواړي زه ورکول مونږ په دروازه خلک وای وای دا سیزما سره دی پلان کړی دی ستار کړی دی موږ دا باندې اورېدل چې پیران کې باندې هر مسلمان ورته معلومات یې ما ته په دغه شماره رنگ وی او سلام پیته دا
خوره د سره کوم د هلمند ولایت زما یو خوري دی ز خپل منځجان مې زم بل ور یو سګون لیږي زما یو خوري دی هغه ولی په نامه دی د شادیا کا زوی دی او د روزګان ولایت په مزګان کې دی د خود وو د زغیتو دی نو دا پیغام سپور کړی چې موږ ته معلومات وکړي او په پاکستان کې د نس بکر کولی نظر راکسه وي او دا زما د ټلیفون شماره ده د کچیر یو څاټه معلومات وکړي چې دا شماره دې تاسو څنګه وکړي صفر و چلو چلو درې و شپږ درې و نه د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایه صفر و چلو چلو درې و شپږ درې و نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده که هر مسلمان ورته دی اړه ده معلومات لري نو زموږ سره دې په دې شماره باندې اړیکه ونیسئ د مهربانۍ له مخې یو قرآن اگر تسوی دی دا او په نام سره په پاکستان یو چې د دې ذکر کول نه له تعالی دا تسوی دی د نس یې یو سکلو په خا وخای دا لري اختر تر مخ د قروش تل لري اختر تر مخ نه دا تسوی دی دا غوی په نام دی د بلار نه حج حجا قاضی روزګان د ولایت د سیاستو مسوالی دی راځه
بله سلام علیکم جانان د کندهار ولایت څنګه څنګه کولې دی زما ورور دی چې څلور کاله څلور نیم کاله کیږي چې ورته د میوان په تللي و سره بغل د سره بغل څنګه شته کوي دی یو شي دوی شي په شاوخوا کې دی خان یې دی چې خپل سترګې یې نری و چالک دی نو هر مسلمان ورور ته وایم د مسلمانۍ د مهرباني د مخې ته دی او ما ته چې دغه شمیره زنګ وي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت جانان مې یم السلام علیکم یو له کوم زما پیغام نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شما عبدالمحمد د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ د خوشحال کلی څخه تاسو ته زنګ ولیدی ورور چې زما پیغام دا دی چې زما ورور عبدالصمد نومیږي چې دا تاسو کال نو شته دا دی دا یو مشوره د روژې ته څلور کال پوره کیږي چې کار په بانه وتلې دي چې هیڅ معلومات نشته دا عبدالصمد دا عبدالکریم اکا زوی د کلخان اکا ملسی د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د خوشحال کلی څخه کله دې شي هیڅ معلومات هم نشته او هر ورور هر مسلمان کولای شي چې مشته معلومات راکړي او یاد په خپل دغه موږ غوړي ورور نو خپل تاکي وکړي چې د جایزه لري ورور دغه موږ پیغام دی السلام علیکم
نه هلمند ولایت د باغران دوه سوالي هم څه کوم ګران د کلی څخه غلام نبی خبره کوم چې بچا د دې شکالو ځوان دی څلور کاله پراسو چې ورک شوی دی دغه موازادي څنګه اعلان کړي نو ډېر منظورې بولم دغه نمبر ته بیا زنګ ووي که د خپل واورې دا بیا بل وتر ورسو صفر و صفر څلور درې یو درې یو درې یو پنځه صفر یو دې سلام
السلام علیکم عبدالحنان مؤمن مملہ کندهار ولایت زما یو دوست رتی د صدر احمد په نوم لکه څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومي ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اووه نه نه صفر نه څلور اووه اته یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته او یا بل شمیره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه دخته
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرولو سره زموږ تنن ورځ دغه خبرونه پای ته رسیږي په دې هیله چې بیا هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولېږي او په دغه پیغامونو کې لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره مه هیروي تر راتلونکو خبرونه پورې سوکاله ژوند او ښه چاله خدای پامه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2043 یو ورې بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 15.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راولې او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.